هلته د یادې لوبې په ورځ هوا وریز خودل شوی خو د باران چانس پکې ډیر زیات نه دی.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورېدې مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په هغو ویډیوګانو او تصویرونو کې چې ازادۍ راډیو ته رسېدلي، یو شمېر ښځې ښکاري چې د یو ښوونځي مخې ته د اعتراض په دود ولاړې دي او شعار ورکوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ښیي. د مظاهرې یوې ګډونوالې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. طالبانو له څه باندې څلور سوه ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز لګولی او په دې اړه یې کورنۍ او نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا وایي چې پر روان ژمي کې په پلازمینه کابل کې د سونګ توکو د بایو د کنټرول لپاره یو لړ اقدامات په پام کې لري. په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې د توکو بیې لوړې شوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شوې پریکړې له مخې د کابل ښار په څلورو سیمو کې به څلور سوه زره د ډبرو سکاره یو ټن په نهه زره افغانۍ وپلورل شي. خبر پاڼه زیاتوي چې همداراز د مایع ګاز د بیو د کنټرول په موخه هم یو لړ احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. دا پریکړه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمني په ختیځ کې یو شمېر کسانو چې ګمان کېږي د کډوالو مخالفان به وي، پر یوه هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمېر کډوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا برید د دریزدن ولایت ته نږدې د باوزن ښار په لمنو کې پر یوه هوټل شوی. پولیس وایي بریدګرو د سهار له پنځو بجو وروسته د هوټل کړکۍ ماتې کړې او ځینو برخو ته یې اور واچوه، خو د هوټل کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د پلان له مخې د راروانې پنجشنبې په ورځ د هوټل ته دیرش تنه کډوال راوستل کېدل. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان ستیفان دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پېښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیانېږي، او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دې له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. اولس مشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی پر میړه بریت یو ډارونکی عمل بللی دی. پر پاول پلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلی بایدن پرون په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د متحدو ایالاتونو په سیاسي ډګر کې تشدد ځای نه لري. په پرونی برید کې دوه اتیا کلن پلوسی په ککره خیمټ او لاسونو ټپي شو او تمه ده چې ډیر ژر به بیرته روغ شي.
لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدان یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شل اورونو د نړیوال جام سیالۍ په استرالیا کې روانې دي. تر دې دمه د دې سیالۍ نږدې له شلو ډېری لوبې شوې او نورې بلا هم کیږي، خو د بارانونو له امله د یو شمېر لوبډلو په ځانګړي ډول د افغانستان دوه لوبې مساوي پای ته رسېدلې. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان دواړه لوبې د باران له امله لغوه شوې. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه انګلینډ ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د دوه نمرو په لرلو سره شپږم ځای لري. افغانستان به دوه نورې لوبې هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې دواړه لوبې وګټي. له کوربه آسټرالیا سره د نومبر په اوله او د سریلنکا سره د نومبر په څلورمه مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بي ګروپ کې بیا هندوستان د څلورو نمرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خپرونه مو تر ډیره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړې شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مثلث په خپرونه کې د کرکټ دو دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومند سره په دې اړه بحث کړی دی.
لمړی به عام سب تاسو ته راشم د کرکټ نړیوال جام څنګه ارزوي په لانډو، یعنی دا جام لوبي څنګه روان دي؟
شیبر سب تاسو ته استاذ لیدونکو او اولیدونکو ته مرمت هم سلامونه. سوال مو ډیر عمومي دی که پسو برخو ویشم که دو موسم لپاره وای خو ډیر خراب موسم کې نړۍ استرالیا کې نړیوال جام لوبي روان دي. هر ورځ باران وي، د افغانستان یو لوبه د باران لکه بل ونه شو، د جمعې د ورځې په لوبو کې هم د باران وړاندوینه شوې ده. د لوبو په د پلاوه تقریبا ځینې لوبي چې شوې دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غښتلي ټیمونه چې دي هغوی هماغسې غښتلي پاتې دي. البته د آیرلند او د انګلینډ لوبه که ترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله وه د آیرلند لپاره چې د انګلینډ لپاره چې آیرلند ترې لوبه وګټله، له هغه برخه انګلینډ، هند او استرالیا او دغه نور دغه ټاپ پنځه شپږ ټیمونه چې دي هغوی په ښه مرحله کې روان دي. یعنی دغه دوی مرحلې ته د دوی دغه سفر ورځ په ورځ لنډیږي. د پاکستان ټیم یادولی شو چې هغوی هم په ښه وضعیت کې قرار لري، د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټنګ کې تخنیکي غږیږو. د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې دی، اوله لوبه یې وبایلله، دویم د باران له کبله لغوه شوه، یوه نمره لري، نو درې لوبې نورې پاتې دي.
تاسو ځینو ټیمونو ته اشاره وکړه، مثلا د استرالیا په برخه کې پخوا دا ویل کېدل چې لوبه یې په کور کې دننه ده، شاید ډېر ښه وځلی شي، لیکن لومړۍ لوبه یې له نیوزیلند سره په ډېر توپیر وبایلو ده. نو د پیشګویانې سوار له مخه کېدې، حتی د ویسټ انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډېر ښه وځلی، ځکه د شلو ورونو نړیوال جام لوبې چې پیل شوي دي تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې دوه ځله یې دا جام ګټلی دی، هغه هم له دې جامه آوټ شو. نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوي نه دي یو ډول؟
د انګلینډ او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه، افغانستان کده سی وایم چې په دغه جام کې یوازینی ټیم دی چې سپین بالي ډیر به بدل دی او ډیر قوي دی. انګلینډ چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال، او که انګلینډ له آیرلینډ سره لوبه کوي سپین بال، تاسو نشئ مقایسه کولای. د آیرلینډ سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نشئ مقایسه کولای. آیرلینډ دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام فائنل ته به ووځي. استرالیا ثابت ټیم دی، د تاریخ په اوږدو کې که تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی. دوی د بالینګ ښه کمبینیشن یا ښه ترکیب لري، د بیټنګ ښه لري، آل راونډران ښه لري، اوپننګ ښه لري، په خپل کور کې دوی لوبه کوي. او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي. یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډیر مخکې ووزي. او هند یادونه کولای شو چې هند مغز وړاندوینه کیده، هند یو ډیر متوازن ټیم دی. تاسو د هند اوپننګ وګورئ، میډل آرډر وګورئ، بیا د بالینګ کمبینیشن وګورئ، او دوی دا پرونی لوبه او نننۍ لوبه وګورئ، پرونی نه، دا د تیرو ورځې لوبه د پاکستان سره چې لوبه وه. د هند لپاره ښه خبر دا ده چې د دوی هغه مخکښ بیټسمین چې تل ورته لوبې ګټي، غټ اننګزونه کوي، ویرات کوهلی بیرته فارم ته راغلی دی، نن هم تر 500 ډېرې منډې وکړي، هغه بله ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله. نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپه نه دي. د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه، لنډ غږیږم چې خبرې مې ډېرې نه شي. کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر ورسره ډسپلین یا نظم ډېر مهم دی. کله چې موږ د فکر لوبه وایو، مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدان پورې په یو فکر سره، آرام فکر سره لاړ شو. کله چې د ډسپلین خبره کوو، باید لوبغاړي که په میدان کې دننه وي، که د میدان نه د باندې وي، او که په رسمیاتو کې وي، او که په شخصیاتو کې وي، دوی منظم وي.
محمد صاحب که تاسو ته راشم، ان صاحب د پاکستان ټیم ته هم اشاره وکړه، ویل چې ځینې لوبډلې لکه استرالیا له بایللو یو څه زده کوي او بیا سترانګ پرفارمنس کوي. پاکستان هم خپل لومړی لوبه بایللې ده. په پاکستان کې دننه رسنۍ څه وایي چې د پاکستان ټیم به له دې وروسته ښه وځلي؟
پاکستان کې زیاتره امیدونه د شاهین افریدي نه، د هغوی چې کم تیز بالر دی، هغه د سبا باندې دوه میاشتو راهیسې انجری لرله، هغه جوبل وو او د هغه علاج روانو په برتانیا کې. نو دا د هغه لومړي میچونو چې هغه رالی، خو شاهین افریدی بیا هغه سی تیز بالینګ مونکو یو شپږ یو سلو شل دغه سی بالی ویشتو څخه باندې، دغه نه دا تمه کېده چې دا به یو سل څلوېښت سپیډ والا بال ولي، خو هغه هغسې ونه کړله. دغسې لاین او لینت هم د پاکستان چې کوم پخواني کرکټران دي، اوسی مکرم او دغسې حفیظ نورو، هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاري چې شاهین په مکمله توګه روغ نه دی، فټ نه دی لکه لا هم، خو هغوی تمه وښوده چې کېدای شي په راتلونکي کې هغه خشی او واپس خپل نارمل حالت تراشی، ادي حالت تراشی، ځکه چې سبان دوه میاشتې هغه لوبه ونه کړله. نو زیاتره تمې د شاهین افریدی نه وي، هغه اوس لا هم په خپل ادي حالت ته یا خپل فارم ته نه دی راغلی. د دغې نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم، نو دا غوینه هم تمې وي چې دوی به خلوب وکړي، ځکه چې اوسه پورې چې څومره هم سکل بچونه شوي دي، نو هغه کې د پاکستان نیمایي رنځونه 50% هغه دغه دوه اوپنرانو کړو. هغوی هم د هند خلاف ډېر کم رنځونه وکړله، هغوی ما هغسې خپل کارکردګي ونه ښودله. دغسې د پاکستان ښه خبره دا ده، څنګه چې جعفر صاحب به اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کومه دی هغه دې ځله وچلېده. افتخار هغه څه باندې 50 رنځونه وکړله په ډېر کمو بالونو باندې.
شان مسعود
ډېره ښه لوبه وکړله. نواز لږ بالونو باندې یو څه باندې دغسې یو دوه چوکي والی ښه رغه رنځونه جوړ. نو پاکستان میډل آرډر وچلېده. خو د پاکستان ښه خبره دا ده چې د شاهین د تلو نه وروسته د پاکستان چې کوم نور تیز بالران دي لکه نسیم شاه، هغه په فارم کې دی. دغسې حارث روف د ښه فارم کې دی. د دې نه علاوه نور چې کوم د پاکستان سپینران دي، شاداب خان دی او نواز سپینر هم دی، هغوی په ښه فارم کې دي.
وبخښې، د دې هانسپ د دې پاکستان میډل آرډر د پریولو به خوشو وزلیدل، لیکن پاکستان له انګلینډ سره، له انګلستان سره په کور دننه ولوبې وکړي تر دې نړیوال جام مخکې. هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو. آیا په دې ولوب کې خلک دا حکم کول شته چې د دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلی؟
زه فکر کوم دا د یوې نوبې خبره نه ده. پاکستان د نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو. تاسو که وګورئ دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیلابیل لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ. فخرالزمان د دوی اوپنر دی، سو کال اوپنر پاتې شوی دی، وینینګ اننګونه ورته کړي دي، مګر هغه ون ډاون استعمال کړ. د هغه نه وروسته حیدر علي او ځوان لوبغاړی د انډر 19 او د پاکستان سپر لیگ نه راوستو، هغه ته چانسونه ورکړ. حتی د دوی دغه شان مسعود یادونه موکړه، د ډېر مده وروسته بیرته راوستو، چانس یې ورته ورکړ. افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کوي چې عمر زیات دی، هغه راوستو. آصف علي ګوره مسلسل دوی لوبي، دوی د بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړی وو. نو طبیعي ده چې کله ته خپل هغه خلا ګوري، خپل ستونزه ګوري او د ستونزې د حلولو لپاره یو بهیر شروع کوي، نو لاره کې به ټکانونه خوري. پاکستان چې د انګلینډ سره لوبي وکړي په کور دننه، هغوی ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول. هلته لوبي وبللې، نو د هغه وخت نه لوبغاړي مسلسل ولوبېدل. کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکې، که هر څومره کمزوري لوبغاړي، هغه ذهنن قوي کیږي، خپل مشکلات ته متوجي کیږي، په خپل کمزورتیاو باندې کار کوي، په مګړتیاو باندې کار کوي، مطمئن کیږي. چې
تاسو خبره پر کوم جعفر صاحب دی کې بل مهمه خبره ده هم ده چې اکثر ماج څنګه ویلي د پاکستان نیمای رنځونه هغه اوپنران جوړ کړي لکه بابر اعظم او محمد رضوان. نو زیاتره ورونه هم هغه ولوبي دا وار چې کوم دغه په وخه اوټ شول، نو دغه سی میډل آرډر بیټسمن چې کوم بیټسمنانو بیټرانو هغه ته موقع پلاس ورل چلو به وکي.
همدا ستاسو خبره مومن صاحب، په پاکستان کې رسنۍ ډیر اوس په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورولوبي شي او ډیر بالون له لاسه ورکوي. هان صاحب څنګه دا انتقاد په ځای ده؟ که افغانستان ته راشو انسپ، د افغانستان لوبغاړي تاسو له نږدې استرالیا کې لیدلې دي، د دوی روحیه څنګه ده؟ لومړی لوبه یې بایللې.
تاسو وګورئ افغانستان چې تیر سال د انګلینډ سره مخامخ شوی او په 2014 کې وو، 2014 او 2022 وکاله کېږي. ته چې یو ټیم سره وکاله وروسته مخامخېږي، نو طبیعي ده چې تبه تندکونه خوري. که دوی د انګلینډ سره په یو کال کې دوه سیریز ولري، زه درته په اطمینان سره ویلی شم چې په دویم دریم کال کې انګلینډ به سیریز هم وګټي، په 5 میچونو کې به دوه خامخا ترې ګټي. یعنی دا د تمرین خبره، احساس دقیقه ده چې دوی تمرین، موږ تمرین چې وایو تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفتې د ورلد کپ نه مخکې دوی ولې آمادګي ونه ولا تمرین موږ دې ته وایو چې مسلسل دوی ولوبېږي. پاکستان غوندې سیریزونه ولري، انډیا غوندې سیریزونه ولري، آسټرالیا، انګلند، حتی ایرلند غوندې سیریزونه ولري، چې په دې کې د نورو هیوادونو او بالخصوص د کرکټ د نړیوال شورا مسؤلیت هم دی. دا موږ دغلته چې یو د کرکټ د نړیوال شورا د مسؤلینو سره چې موږ بحث کوو، په یو خبره هم دغه و چې د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوئ صحیح ده، مورال یا مانوي مرسته او مادي مرسته به کوئ، خو یو مرسته دا مهمه ده چې دغه نور هیوادونه تاسو تشویق کړي چې دوی سره سیریزونه برابر کړي. نو د انګلینډ سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا وایئ، انګلینډ بهترین فیلډینګ وکړ. تاسو د هغه کلیدلې وي د نجیب زدران کم کیچ هغه عادل رشید واخیستو، هغه ډیر آوټسټینډینګ کیچ وو.
د محمد نبی کیچ پر
واخیستو، محمد نبی خپل هم ډیر ښه کیچ اخر کې ونه، خدای غینه مخ ډیر ښه آسان کیچ
وګرځید. نو هدف دا دی چې کله ناکله د جانب مقابل یا د مقابل ټیم ښه فیلډینګ ستاد ډیرو منډو مخنیسی. او د افغانستان د کرکټ په اړه خپل دغه انتقاد کیږي چې دوی بیټینګ کمزور دی د اول سره، او دی مسلسل هم دغه کوششونه
کوي. بیټینګ که تاسو ګورئ شبر صاحب، نو د افغانستان بیټینګ لکه ډیر خل وبغاړي ورسره دی. که تاسو عزت الله عزیز ته وګورئ په پیشل کې دغه کومه لوبه ده، رحمن الله ګربز ته وګورئ، محمد ابراهیم بیخی ماته سم د محمد رضوان په شان ته ښکاری، لکه ډیر وکټ هم ټینګي، بیټینګ هم کوي. دغه سی بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټینګ کوي، بیا نبی او راشد خان خپلم خو هټران دي، عثمان هم دي زړه ډېر خو بیټینګ وکړو. نو د افغانستان بیټینګ خو دی، خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې افغان لوبډلې میچونه ونکړل لکه نور هیوادونو سره، پریکټس یې هغه څه نشته دی.
رانو اوریدونکو احمد شیبرو چې د کرکټ د دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار العالم مومن سره د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په اړه بحثونه درلودل. پاندې سره زموږ د دې ورنې خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدا حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه توري دو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پیښ شوی ده؟ کله زه دا مسله را پیدا کی او بدلون کی راولي؟
د تاندې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړ کړي چې په پایل کې راپور لرو. ژوند خپل لوړی او ژوري لري، خو دا لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لار ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد هم دې ځوانانو لړل یو دی چې وایي هیڅ کار ته زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری و، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې بکینه سم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس رورو مې زړه دار چې نه تورې دو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدلم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره یې لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر دپاره، د خپلې هوساینې دپاره، یا د دې دپاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کېږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کېږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کېږي.
د کابل اوسیدونکي عاقله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولی ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هېواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کېږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کېږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کېږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي، ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کېږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خوا ته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت ته کینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو ښه ترخه کدي ل خپل توانه پورته، ل خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، همغه ته چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دنده بیخي درته خوان نه درکوي، هغه که هر دنده وي همغه علت دی چې بالاخره دوی ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بالاخره نه دا ژوند ورته خوند ورکوي، نه وظیفه ورته خوند ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دې مفهوم ژوند ده، او کله کله کور سره کینی وایي یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي. شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهیږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي، په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک د دولسم نه فارغ وي، پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو، یو وروسته پاتې والی. که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاري فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنا نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری دی د غربت او د فقر خواته بیای، او تدریجي بیا دی نسی کولی چې د همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډېر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې یو مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته ځي، دی اجتماعي زیانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسؤلیت منونکي انسان په توګه نشي کولای مسؤلیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدان استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي. دوستانو کې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي د هغه حد ته ونه رسېږي د هغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هېڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول خو داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري. مثلا ډیره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډیری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشتباه سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کې داسې خواله رسنۍ، هغه کې داسې مخالف جنسي، هغه کې داسې نشي، هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اوه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیسټم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالته دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډي یا اروایي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شیبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.